د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې یو کال وړاندې وې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې، خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې د زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلو نګدی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دي. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو به برخه دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق وایي د دوه هډکاري ډلې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې تر څنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4500 تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستان د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بري. د آزاد اروپا آزادی راډیو د بیلاروس څنګه خبریال اندری کوزنیچک په بیلاروس کې لڅ باندې درې کلونو بند تیرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنیچک لګول شوی تورونه د آزادی راډیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللی و. نو موري پرون یو ورځ وروسته له هغې د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسي څخه د امریکایي ښوونکي مارک فوګل خوشی کېدل خوندي کړل. د آزاد اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ په مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بېرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیا او د هغه د ټیم او همدارنګ د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولې او په پیل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم کړی و. هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړني مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس له لارې د دوو خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې ده هم دا اوس ترسره کړل. کرملین هم د دې خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون له لارې نږدې 1.5 ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې له یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړې چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د دیموکراتانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 40 مخالف رایو په وړاندې د 250 رایو په ګټلو تایید شوه. هغه یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکو سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن انکاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوې چې ډونالد ترامپ د فدرال حکومت په ډېرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه پر ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبره له مخې به ناقانونه کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله دې هېواد ته ننوځي تابعیت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوي اقدام لمخې به هغو کډوالو ته تابعیت نه ورکول کیږي چې د سمندر له لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او برېتانیا ته ننوځي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لارښود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هېواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د برېتانیا د تابعیت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردېږي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د برېتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېتانیا ته ځان رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 15% زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یو راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د اکیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګرۍ میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمېر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکوت سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکي انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته یې وویل
اول یې رستورانت خیلی خوب پېښمنه افتم، اما بعد از
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پر مخ تلو، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول، د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي، خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانم ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم های بیوزاد و بیسرپرست هستن که خود ما بیب فعالیت میکنن.
لما سره تقریبا شل میرمنی چه بیسرپرست او بیوزلی دی کار کوی، خوز موگ دی کار پر واند دیر ستونزی موجودی دی. مثلا مون پا نندارتونونو که گردون نشو کولای، خپلا یوازی سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو. خب مون بیا هم دیده محدودیتون و سر مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خدو تا دی کار زمینه برابر کن. مون که هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانزیو تا یونیفورم گندو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل سوی چې ډیرای خزی د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي او په خبره دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپل فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه او په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل سوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې یې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ لتر لاسه کولو بي خبره دي او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او ایکیپ سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ادا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د آزادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
دا بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که دا میرمن و لخواه اداره که دا. خلو بعد مرغه دا بیان دا ازاده ایزد دا طالبان و دلی دا دی رسانه غک هم خاموش کرد. دا میرمن و دا غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا دا هغوی دا لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند دا خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه دا هغو رسانه و کمخ چه دا میرمن و حقون و بنده تمرکز لری دا افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
من فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
زه فکر کوم په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ورځ تر بلې محدود شوه. د بیګم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان د رسنیو راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کموالی، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت، ان کولای شم ووایم د میرمنو د غږ محدودول، په همدې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرېدل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیګم رادیو خبرونه د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وځنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او تلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیګم راډیو د ښځو لپاره بیګم سازمان پورې اړه لري چې په 2020 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2024 کال په مارچ میاشت کې بیګم تلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونه لري او په 2023 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ پرون په خپل ټولنیز شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دا پوتین هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل سوی دی. آزاد اروپا آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخي ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرس هوکړه مو وکړه چې زموږ کاروان ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو د یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هرکلی وکړي. خو د ولادیمیر زلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي وکی ګډون وکړي. د دې سره زلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بلقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړې چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیز قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې اوکراین سره ودرېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چلبری هم هر کلی مو کوم پر ایخ پراونه که مو در نورستان در جندو لدودونو خبرو
در جرند اوله خیلی او خرابی دینا او دوری هم خب خیلی دینا
شیر لرو
اغا زور شرابی المرهم ما شم شوه ده کچنی لاتنگ پسیر ده کم جماعت ده چت پتی رازاله دلی
ده ده شیر لشایر نور محمد لهو سر پر همده شیر جغه دلیم
چو دور تصویرون لرو ده ده شغل رو یو آینی دی یو انتظایی دی
ده ده نقد تر چنگ پدی روی مجله که کسه لرو
ده جمعه گندونو ماشین دیگه بودرید زمان خدا پا خبرو که ور ولویده سړیا تر اوسه خلا پاول سین کده زده به یکری
څرنګه هنری عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی میرا شخوالی چې په چک جمهوریت کې د عکاسی هنر لوسته
لارې سیندونه کټاره یا سوری د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي
دا اونې راډیو مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې شزې وروړي او شزې وړه کوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره په اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن آزادی راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینې سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینې دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینې وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړه کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانه وړه کوي د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې وړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه وسم برابرې دي او کوم وخت چې دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګې مرګې خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوې خوشبوي موگ نسرغه کی کو، موگ نسرغه کی کو، اوس مسترگه او لاسونه سره بیل دی. څو پیړۍ شوې زما کور کې څراغ نه دی لګېدلی. هو، هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټینګ په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې، بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغلل، لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سرغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چیغې وهلې، هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سرغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي، او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو اینم دغسې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې، او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. ما بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه، دانه مکه په دنیا باندې غه وی. هلته وی هسه وی هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ دی. خو یو خو اوسنی کرکتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي، هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچو، تاثیر کړو هماغه شیبه او هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا خوک سړک باندې که یو ولاړو سره یو ترین منځ کې ناست یې په یو کنسرت کې یا چېرته، دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په یو نوي شکل سره وړاندې کې، دا خپله هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي وزایم نه، شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي، هماغه لحظه چې کوم غبرګون دای خې یا کوم احساسات چې درا پاره کې هماغه شیبه په هماغه تصویر کې حالت کېدلی شي. اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي، هغه چې ښه هم لګېدلی، ځکه چې احساسات په یو
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې،
باید تغییر راشي. او که زه همېشه له برېښنا نه وډار شم، دا خو مانا داسې څه شوي نو خبرې زما تکرار دي، بیا څوک را سره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده. ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده،
عصبانیت کچا غصه کیږي احساس ده دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا دالري انسان د خېلې حیوانات لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي تفاوت ولري مثلا زه مثلا یو چاته زنګ کوم همداسې بس ټلیفون زړه مې کوم په تنګ ده چاته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک چې پاکه کې په هوا لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم دغه ایرانه چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت ده څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوف مې پتنګ ده خفه یم سره مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پېښه ده دا ډول څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ماته را انتقالوي شاعر خپل احساسات را اخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغه ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع خبه ده یا زه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم دغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدان په یو باد پسې په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترگی او لاسونه سره بیل دی البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسي کېدی فکر راسره هم نظر یاسې که نه داسې نسي کېدی سي یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووځي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
تاسو ډېر عالي نظر شعر رتم بیا فضا یعنې دا تر پایه ساتلی په کار دی مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر ښه وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوې کېناست و بیا خو بیا خاطې خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده ته خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یوه نیمه ثانیه بل دویمه دوه ثانیې شي او بل بیرته یوه ثانیه شي دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنې موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس خو یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو او نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا او دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه وخت ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده استاس پم دي شیر کې مرغی شوی خوشبوئی کې عادی حالت ده بیا وروسته اوس مبهم حالت راغله دا غ شیری منطقي جواب وي سم د سیوی
مخصوص کوم وخت چې ویل به مجبور چې هغه د شیر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت سي چې شیر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسوم هغه کوله ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغسې نه باید لرې شي کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هره زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري د مرغۍ شوی خوشبوئی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنا نه لري زیات لري دی یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هیواد یاد کو هیواد یو سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبی ده د اوسېدو ځای ده د پلرونو د نیکنو او داټو نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو نه به پخواني کلمات ایسته غورځو لیکن بڼه به یې نه وي کوو خپلې خبرې به پکې ځای وو همداسې نه ده
بالکل مسکورې څو ډوله تصویرونه لرو ځینې شغله لرو یو آینی دی یو انتظایی دی مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو ځینې چاته نهشو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوښي دي دا زموږ آینی تصویرونه دي که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما داسې احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشیندي یعنی کېدی
یعنی په نوي شکل باید یاد
شي ډېر ورته وي بلکې موږ ویل چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو پیغلې شوې مثلا پیغلې پروا شي مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسي کې یو شی البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار وو مثلا همدغه موضوع ده هماغه زړه موضوع ده مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده
همدغه شعر کې لاهو صاحب
خلکو ته نه وایي سو هغه مونږ محتوا نه سو لري کوله محتوا هماغه زړه په زړه ده هماغه سپوږمۍ ده هماغه غر
او نه نه طبیعت خو هماغه طبیعت
سمندر هماغه ده اوس مثلا لکه مخکې مې وویل
دخل المر
هماغه دي
نه مثلا المر هماغه المر ده المر په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی مثلا دلته شرابي المر ماشوم شوی دی یعنی المر شرابي شوی دی خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی لهو صاحب فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به را جذب کړي او ډیر محسوس شي که څرنګه
خایسته نظر ده خو یو خوب یم پاکستان مثلا من کله چې افغانی وای لو افغانی توپ نه مطلب هغه د افغانی جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی د لایغه کې یو تصویر راکښو
او هغه زمانی خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژی را مکه کې یا
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جومات په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندای کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بهت شریکوي
مو خه مخه نظر یعنی هر یعنی مو خودس یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون را واخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه مثال مخکې هم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وایي دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب وباسه ډېر به تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي
علي علي ډېره خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم یعنی یو هدف پورې ځکه چې بیا دې تمایل بیرته دې شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښولې هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابته کاپي سوې ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بېله دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو یو بل پرستلا یو دین یا یو دنده زمونږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات او جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي به ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر د هغه ته مونږ نظم نظم خو چاغ نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نه قافیه خو شعر ده
مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب استاد ومانیازي اشعار وګورئ، هیڅ وزن نه لري منصور کلام ته. او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خلیته زما لاره تعقیب کړي. یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې دقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول، یو څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه بل شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي.
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخې،
او
هره برخه باید له بلې برخې سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرښو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرښو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرښو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي وي؟
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رسي یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط، دوه خطه داسې وباسي او دوه خطه داسې، یعنی
دوه عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو تقسیم
کړي. او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا کلاس یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي،
د تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
او باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعي کرخه مثلا لکه لارې، سندونه، کټاره یا سوري، د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریکشت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډېر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صداقه ته سګوره لاره ده، د لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سره د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه سي
کمانونه سي دی، اغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولای د غردا یو دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی،
سه
کټاری زی او دا ایتاسترګي او خه دغه قراریزی هغه جکس خدمیږي الته وخه ونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک شنه وي قطع شوی
نو
شایي باید
نه کده سي مګرم هغه اکس جو یعنی خپل راضی یعنی کټاروس دغه کی د دلیدو لیدون کو سترګي او خته بي
او یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کوي او سین او دا شانس دی غو نه مخ
مخ ته سو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی که څام د متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خطی باید ویستل شی لده پرات چه تناسب پاکس که بکاری؟
تناسب بل داده چه یو سیمتری پاکس که که دسی وی بعضی وقت یو تاسی اکس تا یو چوکار جور که مثلا نغشه پا چوکار که راولی لکرکی نیسی اکس اخلی مثلا کرکی پکی راسی او دی کرکی شاعت منظره ای داخل کلی راسی یا دروازه یا مثلا عکس د کلی ون اخلی ته د نورو پانو شاتا گوری او مثلا چارگرد پانو مابین عکس اخلی ته دا چارگرد شاخوا ده ون پانی راسی دا دام دیر یاو که دغه دا کمکی
نو دلتا ده تناسب خبرات شیره
تناسب دارسی تا اخشای پچوکات کرا ولی او جالب را زیاد شد پا چوکارت که
سبب یو چوکارت پا بل چوکارت که لتناسوب مطلب ده پا خپل ده اکس چوکارت مطلب نده استاس
یعنی پا خپل تصویر که یعنی چوکارت دوگه تا نو امسی مثلا فیزیکی چوکارتی یعنی خپل ده طبیعی چوکارت نجور سی یا غار نه عکس اخلی مثلا
او دست اکسونه دیر زیاد شویم دی چی خلق فرن لیوی دروازه عکس اخلی لیو اخه دروازه یو کم معلومی شو بیا روست دیگه لکه عکس دی پا چوکارت که شایی دی کوتی پا دیوال بانی دست یو شایی
دست یو شایی واسی
یا یو تناسب پا که پیدا کنی پا دی اکاسان یا بل خبر هم دا که یوسی باید لعکس نه منفی فضا لری که منفی فضا نه مطلب چه
منفی فضا بعضی عکسو که دیر خرسی و وسی دل خطر غو عکسو تم دغه وای مینیمم غو ته مینیمالیزم یعنی یو عکس داس ساخل دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه ده کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یا ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه منده نوی
جاتر خالی شایی مثلا ایچی حالت نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکه بل شایی ده مثلا اگه پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالت نیستی تباجر جرم نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثره وخت دی او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سده وخت هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کوي
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسیم ډکښه وي وینو
ډکښه مکم هلته ته هغه د تا مهم شای سه غوړ لغون عکس وخت لري داستان سي ته د عکس غوړ سي جوړ کې هغه لبین وړي تاسو ترګه خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس تداخس کې
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مباسه کوچ دوه او موجی او درې او فقې خطی په باسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام ما امشه ما مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري مګه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدې تقاطو د باندې
وو
ل میرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لنډه کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وستی او وزدی روڑی مجلی تایی رالی شلی لدوی منه نکوم دا کسه سراور.
پلاری پا خوشنه و بیل تا هیچ همه دیزده کدی دماشون سر بزرد. پلاری و بیل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي. د جامې ګنډلو ماشین دې غایب ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیه، تر اوسه خو له په اول سیم کې دی، زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسي بکسې ور واخیسته، له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل، ورو یې وویل: ګوره زړګیه، ته وایي خپل درسونه ووایې، د پلار خبره دې تر پنجړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې. ورو یې وویل: هلک رانه، د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه، بوټونه یې په پښو کړل، د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو، ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک ته بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې پر توره دړه یعنی هوا تورې ولیکل. په لوړ غږ یې وویل: خاندلکا، علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشون به حیرانی سر خپل کتابچه تکتل. شیبه ورسته ملینو و پختل: خاندلک، تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشون اهرو بویل: سه؟ نمالی میشون رو بیا و خزیدی. چی گفتی؟ حلک بیا خپل خبره تکرارتا، اتسه وکم، ملی دنده تریو کرد. بچه، ما پشتر نمی فهمم، تو چی میگی؟ وراراشوا دیبل ماشوم تر څنګه ودرېده او په خوشاله یې وویل: آفرین بچی لایق، چه قزود نوشته کړي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و: په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
Because عاشقی سپ حسی رنگ پائی مالا کرم